سلور بجې شوې احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم شمشاد زادران په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي خبرونه ته شرغله په کابل کې نن په سلګونو کسانو مظاهره وکړه دا مظاهره په تاوتریخوالي واوښته او د کورونا یو چارو د وزارت مرستیال وایي چې یو شمېر وسلوالې د مظاهرې دننه نیولې دي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی د کابل د نننۍ مظاهرې په تاوتریخوالي کې یو تن وشل شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نیمه شپه د ویسټ انډیز له ځواکمن ټیم سره د خپلو لوبو لومړۍ لوبه کوي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا او چین پر پیشنهاد رای ورکوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کابل د نننۍ مظاهرې په تاوتریخوالي کې یو تن وشل شوی دی د کابل د نن ورځې مظاهره چې د چهارشنبه د خونړۍ برید په اعتراض کې راوتې وه وروسته تر هغې په تاوتریخوالي بدله شوه چې یو شمېر مظاهرهچیانو هڅه کوله د جمهوري ریاست ماڼۍ ته لاړ شي پولیسو د هغوی د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او پر مظاهرهچیانو یې اوبه وشیندلې د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې په خپل اعلامیه کې وایي چې د مظاهرهچیانو په منځ کې وسلوال کسان هم وو چې یو شمېر نیول شوي دي په همدې حال کې جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې له مظاهرهچیانو او فعالانو غوښتي چې خپلې غوښتنې د قانون په چوکاټ کې او په سوله ییزه توګه له حکومت سره شریکې کړي د سنگاپور ولسمشر ټونی ټان کینګ یام خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته د خواخوږۍ په پیغام کې د کابل د وروستي برید له امله د شاوخوا نوي کسانو د وشل کېدو په اړه غمرازي څرګنده کړې ده نوموړي د کابل د چهارشنبې د ورځې برید په کلکو ټکو غندلی او له افغان حکومت او خلکو سره یې د سنگاپور د ولس او حکومت د ملاتړ ډاډ ورکړی دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د لویدیځ هیوادونو او اسلامي نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د کابل وروستۍ خونړۍ حمله غندلې او له تروریزم سره په مبارزه کې له افغان حکومت او افغانانو د ملاتړ غوښتنه کړې ده د پاکستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې پاکستانی لوبغاړي به د افغانستان په شپږیزه شل اووري سیالۍ کې ګډون ونه کړي دا اعلامیه وروسته له هغې خپرېږي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له خونړۍ برید وروسته افغان حکومت وی په پاکستان کې پلان شوی او افغان کرکټ بورډ له پاکستان سره هر ډول سیالي لغوه اعلان کړه ټاکل شو چې د عمر اکمل سوهیل تنویر بابر اعظم په شمول د پاکستان د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي د افغانستان شپږیزه شل اووریزه سیالیو کې برخه واخلي د افغانستان د کرکټ بورډ له خپل لوري ویلي چې له هغه هیواد سره هیڅ ډول دوستانه لوبې نه کوي چې تروریستان پکې خوندي پناه ځایونه لري بلور ته بیا ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نیمه شپه د ویسټ انډیز له ټیم سره د خپلو لوبو لومړۍ مسابقه وکړي د نن شپې لوبه شل اووریزه لوبه ده چې د کابل په وخت نیمه شپه په دریو بجو پیلېږي افغانستان او ویسټ انډیز پر پنځو لوبو موافقه کړې چې درې به شل اووریزه او دوه به یو ورځنۍ یا پنځوس اووریزه سیالۍ وي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا او چین پر پیشنهاد رای ورکوي امنیت شورا دا ګام د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک توغندۍ او د وروستۍ ازموینو په عکس العمل کې اخیستی واکته د ډونالډ ټرمپ تر رسیدو را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات او چین د شمالي کوریا په هکله په یو پریکړلیک موافقه کوي راپورونه وایي چې د پریکړلیک په دې مسوده کې د شمالي کوریا پر څلورو ادارو او څوارلسو شخصیتونو بندیزونه لګول کیږي امریکا له تیرو پنځو اونیو راهیسې له چین سره په شمالي کوریا د نورو بندیزونو په اړه سلا مشورې وکړې دا معلومه نه ده چې روسیه به پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو ملاتړ وکړي او که پریکړلیک به ویټو کړي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د امریکا د ولسمشر دا پریکړه چې د پاریس د اقلیم د بدلون موافقې څخه به ووځي د ډېرې خواشینۍ وړ ده میرمن مرکل نن پارلمان ته په لنډه وینا کې ویل چې جرمني به د پاریس د 2015 کال موافقې ته ژمن پاتې وي د جرمني صدر اعظم وایي له دې موافقې څخه د امریکا وتل به هغه هڅې ونه دروي چې د مځکې د ساتنې لپاره محسوس کیږي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې هیواد به د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس له موافقې ووځي او هغه چینایي سړی چې روسي مقامات وی د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وژلو پلان درلود پرون ناوخته د اوکراین په مرکز کیف کې په ډزو ټپي شوی دی د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وی ادم اسمایف د یو شخص لخوا چې ځانې ده ته فرانسوي خبریال معرفي کړی او له ادم سره د مرکې غوښتنه کړې وه ویشتل شوی دی اوکراینی چارواکي بیا وایي چې برید کوونکي په موټر کې پر ادم اوسمایف هغه مهال د توپنچې ډزې وکړې چې د اوسمایف او د هغه میرمن یو ځای ناستو. د اوسمایف میرمن برید کوونکي د هم هغه په توپنچا ویشتې ده او د اوکراین چارواکي وایي چې په سخت روغتیایي حالت کې په روغتون کې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خبرونه په دوام به واوري چې په کابل کې نن مظاهره په تاو تریخوالي واوښته. د مظاهره په ځای کې د کورنیو چارو امنیتي مرستیال جنرال مراد تور پوری کړ چې په مظاهره چانو کې وسلوال نه نوتی وو.
در بین این مردمی که او احساسات پاک داشتن یک تعداد آشوبگرایی را حتی با سلاح در داخل این مظاهرچی ها داخل شده بودن میخواستن نظم اخلال بکنه.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن شپه د شلو ورونو له نړیوال اتل ویسټ انډیز سره لوبه کوي. د افغانستان د ملي شورا د نن څه جنجالونه دي په تفصیل مو ترې خبرو. د کابل شار د نن ورځ مظاهره په تاو تریخوالي واوښته. مظاهره لومړی سوله ییزه پیل شوه او هغه وخت په تاو تریخوالي بدله شوه چې مظاهره چان له ټاکلي ځای مخکې ولاړل او کله چې پولیسو د دوی مخه ونیوله نو د ډبرو گزارونه یې پرې وکړل. په دې ترڅ کې ویل کېږي چې پولیسو هوایي ډزې کړې. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین مراد علي مراد په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د مظاهره چانو په منځ کې وسلوال کسان وو چې یو شمېر یې نیول شوي دي. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پراپور کې.
مظاهره چانو چشمیری سرګونو کسانو ته رسید. سهار په کابل کې د چهار شنبه د ورځې د خنړی پیخي په خبرګون کې مظاهره پیل کړه او د پاکستان وسلوال طالبانو او داعش پر ضد یې شعارونه ورکول. مظاهره چانو له افغان حکومت غوښتل چې د انس حقانی په ګډون په اعدام محکوم شوي طالب زندانیان د ژر اعدام کړي. د دې مظاهرې ګډونوال احمد سیدی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل
دا یو ملي حرکت مونږ عدالت غواړو تشنج کې طرفدار نه یو. لمونږ مسؤلین بې کفایت دي نه سي کولی چې د افغانستان د خلکو له ارزښونو له معیارونو دفاع وکړي. دا خلک باید استفا وکړي یا خپل حکومت ماموریت استفا وکړي. نور دغه خلک یعنې دغه رهبري د حکومت عبادت ملي لمونږ د اعتماد وړ نه ده باید لرې سي.
مظاهره هغه وخت په تاوتریخوالي واوښته چې مظاهره چان د پولیسو له ټاکلي کمربند چې د زنبق څلور لارې ته څیرمه اچول شوی وو واوښتل او پر پولیسو یې د ډبرو ګزارونه وکړل چې په غبرګون کې پولیسو اوښکۍ بهونکي ګاز استعمال کړل او په هغوی یې اوبه وشندلې. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د مظاهره چانو په منځ کې وسلوال کسانو او د ډزو له امله یو شمېر مظاهره چان او پولیس ټپیان شوي دي خو په اړه یې کره معلومات ور نه کړل. د دغه وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د مظاهرې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې یو شمېر هغه کسان یې نیولي دي چې هڅه یې کوله مظاهره په تاوتریخوالي واړوي.
در بین این مردمی که او احساسات پاک داشتن یک تعداد آشوبگرایی را حتی با سلاح در داخل این مظاهره چی ها داخل شده بودن میخواستن نظم اخلال بکنه. هنوز کسایی که زخمی شده و یا از پلیس چیشان معلوم نیست کمیتشان بعدا برای شما ایر خواهد بود.
مظاهره د تیر چهار شنبه د ورځې د پیښې په تړاو شوې و چې د چارواکو په وینا له نوي زیات کسان پکې وژل شوي وو او شاوخوا څلور سوه تنه نور ټپیان شوي وو. دا چې مظاهره چا په تاوتریخوالي واړوله د مظاهرې تنظیمونکي جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل لومړی دوی مظاهره مدني پیل کړه خو هغه وخت په تاوتریخوالي بدله شوه چې په مظاهره کې یو شمېر هغه کسان چې هویت یې نه و معلوم په پولیسو د ډبرو ګزارونه وکړل. په ښار کې اوس هم مظاهره روانه ده.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې مظاهره په تاو تاریخوالي واوښته او د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت موین مراد علي مراد وویل چې یو شمیر کسان په د مظاهره په ترڅ کې ټپیان شوی دي. د دا وکړه چې پولیس هم ټپیان شوی دي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د مظاهره په ترڅ کې 15 پولیس زخمیان شوی دي. بیرته کابل ته ورزو. له کابله د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر په ټلیفون را سره دی. د کابل د ایمرجنسی روغتون له سیمې را سره دی. تمیم اخګر، ستاسو معلومات څه دي؟ زخمیان ایمرجنسی روغتون ته انتقال شوي دي؟
بله
بله، زما اواز اوري اخګر صاحب، را سره یاست؟ بله
بله،
صدای ما پیشتر قطع شده. بله، اوس تاسو را سره یاست. تمیم اخګر، په ایمرجنسی روغتون ته د مظاهره نه ځینې کسان انتقال شوي دي، یعنی ځینې زخمیان شته، ستاسو معلومات څه دي؟
بله، موږ هم د اوس ایمرجنسی شفخانې ته نږدې دلته یو ډېری کسان، تقریبا شپږ کسان تر دا اوسه پورې مړي ایمرجنسی شفخانې ته انتقال شوي وو، چې دلته د هغوی خپل ځوانان او دوستان کریمان ټول ولاړ دي او حکومت نه غواړي چې د دوی عدالت غواړي د حکومت څخه. بله
بله، لدې شپږو کسانو هویت معلوم شوی دی چې دوی څوک دي؟
تر دا اوسه پورې د دوی هویت نه دی معلوم، خو د دوی خپل خپلوانان دلته راټول شوي دي. ځینې کسان وایي چې یو کس د ولسي جرګې غړي زوی دي، نو د دوی هویت تر دا اوسه پورې مطبوعات ته نه دی ویل شوی. دلته تازه اور کون کې کسان دی ری ډیر کسان دی تر دا اوسه پورې، خو تر سوشي به مخ کې د شارنه عمومي لار ته ترافیک پر مخ بند وو، خو یو 15 دقیقې را پدی خو دا لار برته خلاص شوې دي.
مظاهره درېدلې ده او کنه په نورو سیمو کې لا هم مظاهره روانه ده؟
بله، نن سهار چې مظاهره شروع شو په دې ری ځایونه چې مظاهره وو، خو اوس ټول خلک راټول شوي دي، د ایمرجنسی مخته راټول شوي دي، خپل شعارونه د ځای نه ورکي. شاوخوا 15 یا 20 دقیقې مخکې د امنیتي ځواکونو د خوا پر دوی تاسې او تاسې هم اوایي فیرونه هم کېدل او د اشکاوه کاڅ خامې استفاده کېدل. ځینې تظاهر کوونکي چې غوښتل د ملي اردو یو موټر چې دوی مخته ولاړو هغه ته اور ورکي، نو د اتفایي د خوا پر دوی اوبه هم وپاشل سول. خو مظاهره تر دا اوسه پورې ادامه لري، دوی خپل شعارونه ورکوي او دوی وایي تر څو تر هغه وخت پورې چې عدالت تامین نه شي، تر هغه وخت پورې چې امنیتي چارواکي او مسؤلین خپل اشتباه ونه مني او سم عدالت امنیت راوړلو ته تعهد ونه کړي، زموږ تظاهرات ادامه لري او موږ به دغه ځای کې مفاتیږو. بله،
د دغو مظاهره چانو شمیر تقریبا څومره دی؟
د دې لپاره چې اوس په هغه ځای کې ټلیفونونه سم انتن نه ورکړي، زه شاوخوا یو سل متر لرې ولاړ یم. تر هغه ځای پورې چې معلومې شاوخوا شپېته او یا کسان اوس شتون لري په دغه ځای کې.
تمیم اخګر، مننه.
بله، ایمرجنسی شفاخانه کې پاتې دي.
بله، تمیم اخګر، مننه. و موریدل د ازادي راډیو د خبريال تمیم اخګر په وینا چې شپشتنه مړی او جسدونه د ایمرجنسی روغتون ته په کابل کې انتقال شوی دي، او د هغه کسان دي چې نن د مظاهره پر مهال د تاریخوالي پر مهال وشل شوی دي. تر اوسه نور معلومات په دې ارتباط نه لرو. د افغانستان امنیتي چارواکو او د عامه روغتیا د وزارت چارواکو هم تر اوسه پورې ازادي راډیو ته نور معلومات نه دي ورکړي چې د دې مظاهره پر مهال څومره سان نور زخمیان شوی دي او د نورو تلفاتو په اړه باندې هم تر اوسه پورې دقیق ارقام له رسنیو سره نه دي شریک شوی.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د ادارې هغه تورونه رد کړی دي چې وایي په کابل کې د چهارشنبه ورځې خونړی موټر بم برید له حقانی شبکې سره د پاکستان استخباراتي ادارې یو ځای تر سره کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا دا تورونه بې بنسټه بللي او ټینګار یې کړی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره باید د پاکستان پر نیت شک ونشي. له پاکستانه راپور لرو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د ادارې غو تورونه رد او په بنیاد بللی چې وای د کابل په خنړی برید کې حقانی شبکې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې لاسو یا د وزارت زیاتوی افغانستان باید د سولې او ثبات په لړ کې د پاکستان پر نیت شکونه کړی او ټینګار کوي چې پاکستان به هیڅکله داسې ګام پورته نه کړي چې له مخې په افغانستان کې سولې ته زیان ورسیږي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په نفي ذکر د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبري رام ته د وینا پر مهال کړي. ښاغلي ذکریا دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل د وزیر اکبر خان سیمې په ډیپلوماتیکه ساحه کې د موټر بم چاودنه وشوه چې لږ تر لږه نوي کسان یې وژه او تر 1400 زیاتې ټپیان کړل. که سوم تر دې د مالا کومې وسله وال ډلې په کابل کې د خونړي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې دا برید حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته او همکاري په پاکستان کې پلان کړی دی، خو نفي ذکر دغه تورونه رد کړل او دا بې بنسټه وبله. نوموړي په خپله اونیزې خبري غونډه کې ویلي چې پاکستان په خپله ترهګرۍ قرباني دی او زیاتوي چې کله په افغانستان کې د نامنۍ پېښه رامنځته کېږي نو تر ټولو زیات اغېز پر پاکستان کېږي.
موږ د افغانستان لخوا لګول شوي بې بنیاده تورونه ردوو. د سولې د کوششونو لپاره د تورونو لګولو دا روش ګټور نه دی. پاکستان خپله د ترهګرۍ نه متاثره شوی دی او ترهګرۍ پر ضد جنګ کې موږ بې مثاله قرباني ورکړي. پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د ټولو زیاته برخه لري او زما په خیال بل یو ملک هم د پاکستان زیات نه اغیزمن کیږي چې کله په افغانستان کې سپی خوشي.
ښاغلي ذکر همداشان د کوم هیواد او کړیو په نوم نه اخیستو ادعا وکړه، هغه کړی چې په افغانستان کې له سولې او ثبات سره علاقه نه لري د پاکستان او افغانستان اړیکو ته زیان رسول غواړي. افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې پر یو بل پرله پسې تورونه لګوي چې خاوره د یو بل پر ضد کاریږي او وسلوال ترهګر پکې د بریدونو پلانونه جوړوي. که څه هم د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په کابل کې د خونړۍ برید غندلی، خو افغان حکومت تل وایي چې حقانی شبکه او د افغان حکومت نورې مخالف وسلوالې ډلې په پاکستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري چې له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي، خو پاکستان بیا وایي چې په خپل هیواد کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حقانی شبکې په ګډون ټولې وسله والې ډلې په نښه کړي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د هیچا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي.
د کابل د چهارشنبې د خونړي برید په ارتباط بیا هم مطلب لرو، خو تر هغه مخکې یو خبر چې دغه اوس راورسید. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند وحید مجرو رسنیو ته وویل چې د کابل د نن ورځې په مظاهرو کې 4 کسه وژل شوي دي او 8 تنه ټپیان دي، خو د تر اوسه په دقیق ډول نه دی ویلي چې په دغه 8 تنه ټپیان او 4 تنه وژل شوي کې کوم کسان شامل دي. په کابل کې د چهارشنبې په ورځ د خونړي حمله وروسته جرمني د افغانستان د امنیتي وزارت په خاطر د هغو افغان پناه غوښتونکو درخواستونه بیرته لسره وارزول او وی ویل چې بیرته لسره ارزو چې رد شوی دی. دا خبره د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د پنځشنبه په ورځ په برلین کې وکړه. ملالی بشیر له نورو جزئیاتو سره.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو د هغو افغان پناه غوښتونکو درخواستونه بیرته ارزیابي کوي چې د پناه غوښتنې رد شوې ده. مرکل دې خبرې ته په ځواب کې چې آیا د جرمني حکومت اوس هم وروسته له هغه چې په کابل کې خونړۍ حمله وسوه د افغان پناه غوښتونکو پر ایستلو غور کوي، وویل چې هر قضیه به جلا جلا ارزول کیږي او تمرکز به د هغو پناه غوښتونکو پر ایستلو وي چې له مخکې د جنایتونو سابقه لري. جرمني د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یوې ډلې افغان پناه غوښتونکو ایستل یې د کابل له حملې وروسته وځنډول. جرمني تر دې مخکې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو له خپلې خاورې په زور ایستل او افغانستان ته انتقال کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هغه مهال په خپل هیواد کې له انتقادونو سره مخامخ شو چې زیات شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړه چې دغه هیواد ته ورسي. همداراز تیره ورځ د جرمني 9 کسه پولیس افسران هغه مهال ټپیان سول چې په نوربرګ ښار کې د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډک لاریون سره مخامخ سول. اعتراضونه هغه مهال له تشدد ډک سول چې پولیسو هڅه وکړه یو افغان پناه غوښتونکی چې په جرمني کې دوسیه رد شوې وه له دغه هیواده د ایستلو په هدف ونیسي، خو د دغه پناه غوښتونکي سلګونو ټولګیوالو اعتراضونه وکړل او د پولیسو مخه یې ونیوله چې دغه افغان ونیسي. د 2018 کال په لومړیو دوو میاشتو کې جرمني یوازې 8% افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړې ده چې د 2015 کال په پرتله شمیر 8% کم شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي له 8,639 افغان پناه غوښتونکو له درخواستونو څخه یې د 14,403 کسانو درخواستونه رد کړي دي. په کابل کې پر خونړۍ حمله سربیره اتریش 19 افغان پناه غوښتونکي وایستل او افغانستان ته یې ولېږل. د اوتریش د کورنیو چارو وزارت وویل هغه الوتکه چې افغان پناه غوښتونکي پکې شي وو د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولاړه. د اوتریش د چارواکو په وینا دغه هیواد اړ دی هغه ټول افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ولیږي چې د پناه غوښتنې رد شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې جرمني غواړي د هغو افغانانو دوسی بیرته لسره وسیړي چې د هغوی د پناه غوښتلو درخواستونه په جرمني کې رد شوي دي. جرمني وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او د همدې په ارتباط دوی دا پریکړه کړې ده چې دغه دوسی بیا وسیړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر د کابل له خونړۍ پیښې وروسته په یو ټلیفوني مکالمه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره مفصلې خبرې وکړې. ماک ماستر د کابل د خونړۍ پیښې له امله د خپلو خلکو او دولت په استازیتوب د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته د همشریکۍ او تسلیت مراتب وړاندې کړل. په دغه ټلیفوني مکالمه کې د ملي امنیت شورا له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې حنیف اتمر ویل چې په کابل کې پر ملکي وګړو خونړۍ برید د افغانستان له پولو څخه د باندې پلان شوی وو او د افغانانو پر ضد لویا امنیتي دسیسه وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې به هم د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، خو اوس په یو نړیواله مهمه موضوع راوخلو. د داعش سختري زړلې د خبري اژانس مسول په سوریه کې د بمباری لکبل وټل شوې ده. فعالانو د پنځنبي په ورځ ویل براکادک چې په ریان مشعل هم مشهور د سوریې په ختیس کې تیرونی په نقشه سو. په دې حمله کې د میرمن او لور هم ټپيانی شوی وي، خو لور یې ورسته ساور کړه. کادک د دې ډلې له مشر ابو بکر البغدادي ترڅنګ د داعش له مشرتابه سره نږدې اړیکې درلودې. صالح محمد صالح راپور لري.
د سوریې د حکومت اپوزیسیون وی براکادک چې په ریان مشال هم مشهور وو د داعش د خبری اژانس اعماق بنسټ ایښودونکو ګڼل کېده چې تیره اونۍ د سوریې په ختیځ کې وژل سوی دی. فعالانو پرون ویل په دې حمله کې د براکادک لور هم وژل سوی ده. دغه هوایی حمله د هغې ائتلاف لخوا سوی چې امریکای مشري کوي. په خپل داعش ډلې تر اوسه د اعماق خبری اژانس د بنسټ ایښودونکي براکادک د وژنې راپور نه دی ورکړی. فعالان وایي براکادک یا ریان مشال د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مشرتابه سره نږدې اړیکې درلودې، د هغوی لپاره باوري کس وو او د راپورونو له مخې د داعش له مشر ابو بکر البغدادي سره یې کتلي هم وه. د مشعل ورور حذیفه او د هغه پخوانیو دوستانو د ده د مړینې خبر په فیسبوک کې خپور کړی او ویلی دی مشعل هغه وخت وژل سو چې د سوریې د دیرل زور ولایت په میادین شارګوټي کې د امریکا په مشري ائتلاف د دکور په نشه کړ. دغه نړیوال ائتلاف په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جګړه پر مخ بیایي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د براکادک یو پخوانی همکار ویلي د تیره جمعه په بمباری کې لخپل لور او میرمنې سره یو ځای ټپیسو، خو تیره چهار شنبه د ټپونو له کبله سا ورکړه. د هغه لور هم مړه سوې ده. د حلب څلروشت په نامه د مطبوعاتي بنسټ اجرایه مدیر محمد خالد چې د مشعل پخوانی ملګری دی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د مشعل میرمن په خراب صحي وضعیت کې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خبري اژانس اعماق په 2014 میلادي کال کې تاسیس سو چې د دې سختریزي ډلې د فعالیتونو منعکسوونکی ګڼل کیږي. د سختریزي ډلې د نړۍ په څو هیوادونو کې تر شلو د زیاتو حملو مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو اوس پر راشو د افغان کډوالو ویستون زیته تر اوسه زیات پناه غوښتون کې چې ډیری افغانان دي د یونان په یو غیر فعال هوایي ډګر کې شپې ورځې سبا کوي. د کډوالو دغه کمپ الینیکونومیشي په وروستیو کې د یونان حکومت پر دغه کمپ برېښنا، ګاز او نور خدمات قطع کړي او له دوی غوښتي دي چې له دې ځایه ووځي. ویل کېږي چې په دې کمپ کې ډېره کډوال په بد وضعیت کې دي او حاضر نه دي چې له دې ځایه ووځي. صالح محمد صالح په یونان کې د افغانانو د ټولنې له مشر زلمی پښتون سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلي چې د یونان حکومت ولې دغه کمپ ته شوی.
دا درې ورځې چې خدمات داسي بندم نه ولکه دوی ته وخت ورکړل شو. دا درې ورځې مخکې چې دوی انتقال کېدل نو دا خلکو ته خبر ورکړل شو ستاسو سره د کوم نه انتقال کیږي، ځکه چې دا یو لوی پروژه ده عربي تجارانو د سیمه ته به اخیسته ده. نو یونان حکومت مجبور و چې دا خالي کړي، دا خلک بل کم ته انتقال کړي. خلکوم دل پر نه غوښتل چې د زینالور سي دا د یونان مرکز نه پایتخت کې اتون کړي او هغه سیمه چې پایتخت نه لګوتلې ده. نو دل پر دا حل نه دل هم دل پر موسسات ټول د ځای نه وختل به ورسته نن اخري اقدام دا و چې خلک په جبري ډول د ځای نه ستانه کړل او کمپو نور کمپو ته ورسله
دوی حاضر دي چې نور کمپو نه تولړ سیدا کسان چې په دې ځای کې ژوند کاوه
ډیرو خلکو ته تل کورونه ورکړل شو بیا د یو شمیر خلک چې پاتې شوی دل پر چې کورونه دوی په دې وخت کې داسې عجل نشو برابرولای نو دا حل کې بول کم تا نو دل پر خلکو حاضر نه و چې ان نیمو خلکو ته څنګه کورونه ورکړل شو او مونږ پاتې شو بیا حکومت ویل دلیل دا و چې یو دم نه کېږي ټولو ته کورونه ورکړو ځکه چې کورونه پیدا کول په هغه دي ځکه انان کې دا پروسه د مهاجرت یعنې یو دا ستونزه دی د پناه غوښتونکو نوې ستونزه غوندې وای مخکې راتلل همداسېتلل اوس دا پاتې دي یو ځای دل لپاره دوی نشو داسې یو دم ورته رسېدلی نه شوه کولی
بلکېله زیاتې مودې راهیسې شکایتونه کېږي چې هلته له پناه غوښتونکو سره چې هڅه کوي د یونان له طریقه نورو اروپایي هېوادونو ته ولاړ سي بد چلند کېږي دوی ته هغه اساسي حقونه نه ورکول کېږي دغه وضعیت څنګه دی اوس هم همغسې وضعیت روان دی که یو څه تغیرات راغلي
یونان خپله خو تاسو ته معلوم ده اقتصادي ډېر ستونزو سره مخ ده که نه دلته خپله ډېر خلک هم ستونزه لري نو هغه شی چې د مهاجرو ته هم مخکې له دنه کوم خاص امتیازات هېڅ نه ورکول کېدل لکه مخکې نه کمپونه و نه حتی ډوډۍ و د کور ځایم نه ورکول کېدل اوس ورو ورو چې دا کډوال دلته پاتې شو د اروپایي ټولنې په مرسته یونان ځینې کمپونه جوړ کړو یا ځینې موسسې دلته راغلې او د موسساتو مرسته شروع کړه او یونان حکومت فقط لکه منځګړي په رول درلوستو ډېرې مرستې چې دي د موسساتو لخوا کېدې همدا رسېدنه کېده خو داسې عموم کې که سره ووایي لکه نورو اروپایي هېوادو په څېر داسې رسېدنه نه کېده همدې لپاره هم خلکو غوښته چې نورو هېوادو ته ولاړ شي
هلته د افغان کډوال وضعیت څنګه دی خصوصا د کشرانو ځکه چې مخکنیو راپورونو کې ویل سي وي چې ځینې کشران حتی مجبور سوي دي تن پروشي ته مخه کړي
یو ستونزه موږ په هغه کې دا چې دا کشران چې راغله کورنۍ نه ورسره نشته دا اروپایي قوانین خو یو زره لکه ازادیان هم دوی ته ورکوي له ستونزو سره دوی لږ ازادي هم لري او څوک په سر یې داسې نشته چې حکومت هم د دې مخنیوی نه شي کولی دې کار نو همدې لپاره ځینې داسې پېښې هم رامنځته شوې دي چې تاسو مخکې یاد کړئ خو ممکن دا داسې ډېر کمې دي دومره نشته لکه څومره چې په رسنیو کې مخکې هغه موندلی ده انعکاس موندلی و
په یونان کې د افغانانو د ټولنې مشر زلمی پښتون د روختیا په برخه کې مو اسمت څاروان لیو نوې کشف خبروي
په کاناډا کې د سی ټی شرط یا بنیان جوړ شو چې د انسان تنفسي ناروغي تشخیص ولای او حتی د ساتنګي په ناروغي او د اخته کسانو تنفس کنټرول ولای شي تر اوسه پورې د روختیایي یا طبي چارو لپاره ګنش مر سمارت یا ځیرکی جامې جوړې شوې دي په دغو جامو کې سنسرونه ځای پر ځای شوي وي په کاناډا کې په تازه جوړ شوی ټیشرت کې څېړونکو هڅه کړې چې یوازې پر تنفسي ناروغیو تمرکز وکړي دا ټیشرت د سالنډۍ ناروغي پیژني او په څنګ کې د انسان د خوب اختلال هم تشخیصولای شي دا کمیسته انسان د ناروغي یا تکلیف په اړه معلومات ځیرک ټلیفون یا کمپیوټر ته لیږي
پیغامونه او ځوابونه
بریا السلام علیکم زرم دا مشران صدا هیر لرم چې افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینه برابرې کړي خلک ورور د بل هیوادو ته روان دي سوله یا په اوبو کې هر څه دا د باندې کار زمینه برابرې
کواکی دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله و امن راولي ټول خلک دې مصروف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي ټول فسادونه ټول مشکلات له دې وطن ورکی
دوستانو همدا خبرې مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره شریک کړې
داسې نه ده چې چارواکي له هم بختره خبرې ولسمشر په دې وخت کې د تفاوت دي په ټول کې برنامه موجود دي دا یو ملي پروسه ده او پدې کې ټول دولتي ادارې پدې کې مشترکاً کار کوي او خو په خپل ډول د تولیدي رسه هماهنګي د ټول دولتي ادارو ترمنځ زموږ څه وي او د دې د هماهنګي یوازینی علت چې موږ تاسو مثبت دوه د ټول ګورو موږ اوس دې ته یعنی ورسېدلو چې د بیکاری کچه پک سلونه راټی ده په
دغوش میرو ته زنګ وهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریک کړي 0 300 1 شپېته او بهرنی شمیره ده 0 0 4 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ ل ویان سره شخیدلی او ټاکل شوی دی چې نن شپه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ویسټ انډیز ل ملي ټیم سره لوبه وکړي. ویسټ انډیز هغه ټیم دی چې د شلو ورونو نړیوال اتل دی او افغانستان نن شپه د شلو ورونو لوبه ل ویسټ انډیز سره کوي. خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه ل رضوان مراد څخه.
د افغانستان د امروختیا وزارت وی د کابل د مظاهره په توتري خواري کې چې نن په دې خار کې وشوله لکتر لګه سلور کسان وشل شوی او یو شمیر ټپيان دي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر ل خپل امریکایي سیال مک ماستر سره په ټلیفوني تماس کې ویلي په کابل کې د چهارشنبه د ورځې برید د افغانستان له پولو بهر پلان شوی او د خاغلی اتمر په خبره د برید د افغانانو پر ضد یو لوی دسیسه و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نیمه شپه د ویسټ انډیز له ځواکمنې لوبډلې سره د خپلو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه کوي. د نن شپې لوبه په شلوري زوی او د کابل په وخت نیمه شپه په 3 بجو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا او چین پر پیشنهاد رای ورکوي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي د امریکا د ولسمشر دا پریکړه چې د پاریس د اقلیم د بدلون له موافقې څخه به ووزي د ډېرې خواشینۍ وړ ده. او هغه چچنیایي سړی چې روسي مقامات وایي د ولادیمیر پوتین د وشلو پلان یې درلود پرون ناوخته د اوکراین په مرکز کیف کې په ډزو کې ټپي شوی دی.
په خوست کې دینی عالمانو قومي مخورو او د خوست یو شمیر نور اوسیدونکو د کابل او خوست خنړی پیښې وغندلې او د دغو پیښو له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. په خوست کې د روژې په لومړۍ نیټه 14 وشوه چې 14 تنه پکې وشل شول او په کابل کې د چهارشنبه په ورځ په خنړی 14 کې شاوخوا 90 تنه وشل شول او تر 400 ډیر زخمیان شول. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست دینی عالمانو قومي مخورو او اوسیدونکو د کابل د چهارشنبه ورځ او په خوست کې د روژې د اول ورځ مرګونی او خونړی پیښې وغندلې او په دې پیښو کې د وژل شوو له کورنیو او ټپيانو سره خپل خواخوږي او همدردي څرګنده کړه. د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د یادو پیښو د غندنې او فاتحې په مراسمو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې یو سیاسي او تپل شوې جګړه ده. په خوست کې د مجاهدینو شورا مشر مولوي سردار زدران وای دا ډول پیخه د هغه چاله خوره منستکیږي چې په افغانستان کې اسلامي نظام او د امنیتی ځواکونو موجودیت نشي زغملای.
د افغانستان اسلامي حکومت سره جنگ مو جهاد نه بولو او د تعقیدوي یا مذهبي رنگ نشو ورکولای بلکې دا مو سیاسي او دا په افغانانو تپل شوی جنگ بولو. دا د هغه استخباراتي کړي لوخه په افغانانو تپل شوی جنگ بولو چې هغه په افغانستان کې اسلامي نظام یا په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ اتحاد او اتفاق او دلته زموږ اردو او دلته زموږ یو نظام نشي برداشت کولای د غیلو خا دغه جنگ په موږ باندې تپل شوې ده.
د خوست علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی په دا ډول د مسلمانانو وژنه ناروا او کبیره ګناه بولی او زیاتوي چې دا پیښه په هیڅ دین او مذهب کې جواز نه لري.
غمیزه پیښه په کوبل کې شوی یا په خوست کې کومه پیښه شوی د روژې په ول ورځ باندې کبیره ګناه کړه دا او مسلمانان په دې باندې خفا دي او ټول مسلمانان نیمړه کړی دي او د مسلمانانو مرګ جواز نشته. الله رسول الله ټول مسلمانان دا کبیره گناه بولی او دغه مسلمانانو مرګ په یو کې ته په یو دیني او مذهب باندې هم جواز نشته.
د مراسم یو بل تنګډنوال ملک حفیظ الله جان وایي چې افغانان باید سره یو لاس شي او که متحد نشي نو دا ډول پیښه به دوام پیدا کړي.
دا ډېر دردونکي دي. ملکی خلق د ګناه خلق کې مري. خدای وکړي ساده چې افغانان کله متحد شي. چې کله متحد شي بیا ان شاء الله د زونه د پاونو کوچ کله متحد نوي د ستیت پراک په خپل مخ راونوي دا پیښو خامخا به کشي.
د کابل او خوست د پیښو د غندنې او فاتحې مراسمو ته خوست والی حکم خان حبيبي هم خبري وکړي او ویل
دوله الهي حکم ده دغه الهي حکم ته د افغان دولت او دغه مجاهد ملت غیږ خلاص را هر هغه څوک چې دغه الهي حکم نصر غړونه کوي او د دې پاسه بیا هم غرور وجنه ویره توې ده نه کوي دا قطعا ابدا مسلمان نه ده. دا د اسلام نه منکر انسان ده او که د اسلام د حلقې نه باندې دوی اصلا د بشریت نه وتلي انسانان.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمه پښپا په ویلند وینا کې چې د ملي رادیو تلویزیون لارې خبره شوه، په ټولو جهادي، قومي، سیاسي، دینی مشرانو، عالمانو، ځوانانو، خويندو او ټولو اخشارو غږ وکړ چې سلیقوي، شخصي، تنظیمي او سیاسي اختلافونه یې خواته پرېږدي او د وی ملي او سرنوشت ساز پریکړه لپاره رامخې تشي. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل دغه لند پیغام کې د هغو پر وړاندې چې د سورې غږ ته منفي ځواب ورکړی او د پردیو په لومو کې ښکیل دي او هغه بین المللي ترورستان چې افغاني هویت او ریښه نه لري او دا خاوره د خپلو ترورستي اهدافو همدارنګه د افغانستان او سیمې د بېثباتۍ لپاره استعمالوي، پر ملت غږ کړی چې د وی ملي پریکړې او ملي دریځ د غوره کولو لپاره سره بسیج شي.
بلورته د ننګرهار دینی عالمانو د ویلوی غونډې لاري د کابل د چهارشنبې د ورځې پیښه ناروا او د اسلام ضد عمل وبلله. د ننګرهار د علماو شورا وویل هر هغه څوک چې دغه ډول پیښو ته د روا په سترګه ګوري هغه مسلمان نه دی. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار دینی علماو شورا د کابل خنړې پیخه په سختو ټکو وغندل او تر هکون کې کافر وبلل. د دې شورا په لزګونو دینی علماو چې د پنځمې پورس په ننګرهار کې سره ټول شي وو ویل یوازې د کابل پرونی پیخه نه ده چې پکې عام او بیګونه خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. ل دې وړاندې په ټولو چاودنو ځانور ګبریدونو کې تل ملکی او غریب خلک قرباني شوي دي. دغه دینی علماء وویل دوی نور چپ نشي پاتې کېدلی او په یو غږی په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله او په خبرې د دې جګړې دوام د اسلام په زیان دی.
دا غمیزه وګورئ چې څومره بې ګناه خلک بیچاره ګان، دا غمیزه چې صدونه، دا غمیزه زخمیان په وینو سپینګیرو زنانه ماشومان پراته دي، هغه افسوس پکار ده. اے علماء کرامو، تر څو به خاموش اوسو؟ هغه چې پرون شهیدان شو دروځه په خوله باندې، هغه زما استاورونه وبچانو، هغه چې نن د افغانستان د کابل په شپخانو کې پراته دي، هغه
اسلامی شریعت کے حرام او ناروا دامنگ غندو
په ننګرهار کې د دینی علماو شورا مشر او د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی به ویل هر هغه څوک چې دغه ډول خنړې او پیښو ته جهاد وایي هغه کافر دی.
شریعت دغه سبریدونه د حرام غنی، ځکه په دې کې ټول مسلمانان وجل کیږي او عام خلک وجل کیږي، بی ګناه خلک وجل کیږي، دا حرام او ناروا عمل بون او کوڅوګي د ته جهاد وایي رواي غنی دا کافر نه.
د ننګرهار دینی علما داسې محل په هیواد کې د روانو چاودنو او پیښو پر ضد خپل غږ پورته کوي چې د تیری خنړې پیښې وروسته نن د ننګرهار وی دګر تصویر م پر وی پوسټ د موټر پوسیله ځانوجن کې بریدو شو چې په پیله کې یو امنیتی سرتیر وژل شو او د یو سرتیر په ګډون څلور تنه عام خلک زخمیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا شنه رادیو په منځنۍ څپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو. البته د افغانستان د ملي شورا له دننه مو له جنجالونو هم په یو تفصيلي راپور کې خبرو. خو اوس به د کرکټ لوبې ته مخه کړو. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلې نن شپه لوبې کوي. دا لوبه د شلو ورونو ده او ورپسې به دوه نورې شلو ورځې او دوه یو ورځنۍ لوبې هم وشي. د نننۍ لوبې په اړه احمد تکل د افغانستان د کرکټ بورډ له کرکټ بورډ سره خبري کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن نیمه شپه د ویست انډیز له ځواکمنې لوبډلې سره د خپلو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه کوي. د نن شپې لوبه به شل اووریزه وي چې د کابل په وخت نیمه شپه په دریو بجو پیلېږي. افغانستان او ویست انډیز پر پنځو لوبو موافقه کړې چې درې به یې شل اووریزه او دوه به یې یو ورځنۍ یا پنځوس اووریزه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي ویست انډیز له یوې خوا د کرکټ پیاوړې لوبډله لري او له بلې خوا په خپل کور کې لوبه کوي، نو ځکه افغان لوبغاړو د لوبې ته مخکې له مخکې پوره تیاری نیولې.
او بیا هغه په خپل کور کې د افغانستان سره لوبیږي. د دې لپاره د افغانستان د لوبغاړو په لابلې برخه کې چمتووالی نیولی. یو هم د ویست انډیز د توپوهنې او هم د برخه لیدلې ده. د همدې خاطر په دې برخه کې روزنه کوي تر څو په لوبغاړو کې د دوی پر وړاندې ښه ډول باندې ولوبیږي.
ښاغلی هوتک زیاتوي چې د ملي لوبډلې غړي د ښې تیارۍ لپاره لس ورځې په هند کې وو او تمرینی لوبې وکړې او ویسټ انډیز ته هم وختي ولاړل څو ځانونه له وضعیت سره بلد کړي. د نن شپې له لوبې وروسته دوهمه شل اووریزه لوبه سبا د جون په درېمه نیټه په سیمه ییز وخت د ماښام په اوو نیمو بجو چې د کابل په وخت د یکشنبه د ورځې د سهار وختي له درې نیمو بجو سره انډول دی او درېمه شل اووریزه لوبه یوه ورځ وروسته په همدې وخت په پام کې دي. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دوو یو ورځنیو لوبو لومړۍ د جون په نهمه د کابل په وخت د سهار په څلورو بجو او دوهمه لوبه د جون په یولسمه په عین وخت ترسره کیږي.
دا ناری او شکنځلې د کوڅې او بازار نه دي، دا هغه غږونه دي چې کله ناکله د افغانستان له ملي شورا راوځي. دا ډول شور ماشور چې کله ناکله پکې شکنځلې کیږي، یو نیم ځل پکې لاس هم چول کیږي او پر بوتلونو او هر هغه څه چې ځینو وکیلانو ته پر میزونو پراته وي یو بل وهي. د افغانستان په ملي شورا کې دغه ډول شخړې کله انفرادي وي او ډېر کله ډله ییزې وي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر خان کټوازی په دې باور دی چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي په خپلو کې پخوانی تربګنې پالي.
دلته ډېر ځای کسان شته چې د دوی ترمنځ ډېر زیات اختلافونه دي، حتی وزنې سره کړي دي. پخوانی زورواکان یا جنګسالاران یا ټوپکیان داسې راغلي دي، دغه خلکو ترمنځ دغه خبره بېخي عادي خبره ده. دا یو بل ته کنځل یا پیغور یا دغه شی سره وکړي.
د ولسی جرګې د داخلي دندو په اصولو کې وکیلانو ته یو په یو د دوی د چلند په اړه توضیحات ورکړل شوی دي. د دې اصولو په شپږ څلوېښتمه ماده کې راغلي دي چې یو وکیل به د هغه چا مخ ته نه تیریږي چې خبرې کوي، د بل د خبرو پر مهال به غلی وي، د رئیس له اجازې پرته به خبرې نه کوي، د بحث له موضوع به بهر څه نه وایي، تر درې دقیقو به ډېر نه شخیږي، داسې کلمات به نه استعمالوي چې ګډوډي رامنځته کوي او له لفظي ګواښ او فزیکي چلند به ډډه کوي. کله چې ځینو غړیو د داخلي وظایفو له اصولو سرغړونه کړې ده، داسې هم نه ده چې د هماغې ورځې د غونډې مشر هغه ته صبر کړی.
وکیل صاحب محترم، وکیل صاحب محترم، چرا همین موزه گیری تو نه مطابق اصول وظایف داخلی نمی داشته باشین؟
د دې سربیره بیا هم د ولسی جرګې یو شمیر خړو اصول نه دی مراد کړی. په ځینو مواردو کې بیا د سرغړونو سربیره له سرغړون کې وکیل سره نرم چلند شوی دی. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د یو شمیر وکیلانو په اړه وایي:
تر اوسه پورې د اصول وظایف داخلي موږ لوستای نه، د قربان پیونه او یو ستونزه درم چې دلته ځینی دغه د وکالت نوم چې واخیستل شي دغه د مسؤلیت یې له وکالت سره مسؤلیت تړلی ده. حتی د موږ زیات شمېر له بده مرغه وکیل صاحبان دغه خپل دغه مسؤلیت چې دی چې اساسي قانون ورکړی چې دا مسؤلیت چېږې ده، داسې تعبیروي چې ګویا وکیل که هر څه وکړي هغه ته څوک څه نه شي ویلی.
د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې 239 غړي د 2010 کال د سپتمبر د 13 نیټې د انتخاباتو لاره انتخاب شول. د دوی 15 کلنه کاري دوره پای ته رسیدلې ده او حکومت وایي چې د تخنیکی او امنیتي ستونزو له امله د ولسی جرګې انتخابات تر اوسه ځنډیدلې دي، خو ژمن دی چې د انتخابات به ترسره کوي. خلک له ولسی جرګې څه تمه لري؟ د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وای:
دند زمنګ د عام ولس په شدا کې خلک پرلمان ته ولي ګوچ پرشتونی بڼه باندې هم د تحصیل د نگانه او هم د سیاسي مخینه لمخې د دې ورته ولري چې په پرلمان کې کینی. په دویم قدم کې زما اندازې چې د پرلمان رقم مشرتابه هيئت چې ده هغه د دند لري چې تر څو د کم د پرلمان کم داخلي د کار اصول او مقررات چې د هغه ته تطبیق کې خپل جدیت وخی او په عملی بڼه باندې راغې تدبیق وکي.
په افغانستان کې لنجدي څلور لسیزو راهیسې جګړې او نشټې روانې دي. د اوږدې مودې دغه ناکراریو خلک حساس کړي دي او د دې پر ځای چې فکری اختلافات د خبرو لاله هوار کړي، شخړو ته مخه کوي. په ولسی جرګه کې چې د قانون د پلي کېدو پر سر په طبيعي ډول د نظر اختلاف وي، دغه اختلافات کله ناکله په خبرو نه هواري شي او په شخړو اوړي. ځینې وکیلان په دې باور دي که چیرته پر دوی له لوري جوړ شوی اصول سم تطبیق شي، داسې مشکلات به نه وي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د روغتیا په هیله داونه غوړم د روغتیا ستونزو په اړه مو ستاسو پیغامونه دروورم چې د چارواکو سره هم پرې غږیدلم نور پیغامونه هم لرو په ځنګړي ډول د روغتیا په برخه کې غوړم یو څو بیلګې دروورم بیا په مسولینو تورسو لمړی له پکتیا څخه د ورور پیغام راخلم
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېږي چېدونکی محمد سلام زحمت در کوم تر دې دمه چې موږ په پکتیا کې د جانخیل ولسوالۍ کې د کلینیک صحیح باش ډیر کمزورې ده ډیر ضعیفه اداره لري په دې برخه کې په دې ارسا کې د موږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده د مرکزی دولت البته د ملک مرکزی دولت څخه
سلام علیکم انجانی فکر دوست از قریب عمران ولسوالی گرزان ولایت فاریاب بمبایتان صحبت میکنیم برادر عزیز کلینیک اما ما داریم کلینیکی داریم که قبلا ما گفته بودیم در و دیواری از همه طور خراب و تخریب و نه چپرکت داره و نه بستره داره و نه داکتری خوب و سعیده و رسیده داره اما کلینیک بودن کتی بسری ببینیم که ما شما در گوشه ما در گوشه و کنار افتاده هستیم که دورترین ولسوالی های نقاط ولایت فاریاب هستیم ببینیم که شما از ولسوالی حرکت میکنیم 4 ساعت یا 5 ساعت ما به ولایت میرسیم به ولایت فاریاب در اینجا یک عده دوا فروشا برادرای ما است که برادر دوای بی کیفیت آوردن دوای بی کیفیت هیچ تاثیری نداره باور به خدا کنین که همین تفلکای ما همه سینه بغل میشه چند مراتب از یک مرتبه 10 مرتبه به کلینیک میره و دوایش تاثیر نمیکنه دوایش هیچ کیفیتی نداره برادر بزرگوار ما اینو چیکار کنیم از وزیر صاحب سیاسی ما خواهش مندیم که امیر نظری بیاندازن که این دوای بی کیفیت به درد نمیخوره این مسلمان ها از کجا کنه یک مسلمانی که یک 5 گرم پیسه نه مالش سودا میکنه دارهش گیلم سودا میکنه اون میره و کیفیت نداره پس بیچاره متر میدان میمونه هیچ نداره دوایش تاثیر نمیکنه صاحب اولادش از بین میره از حضور شما خواهش مندیم که شکایت ما را به مقامات بالا به وزیر صاحب سیاست ما برسانید که حتی یک نظر اندازی شود که یک دوای پرکیفیت بیاید که در اینجا مردم این اگر استعمال میکنن به دردش بخوره دیگر گفتنی ندارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
نومی بشیر ده د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی یم تاسو ګورئ دلته په امام صاحب ولسوالۍ کې او د قندوز په ټولو ولسوالۍ کې البته په شپږو ولسوالۍ کې هغه څنګه چې باید صحیح مراکز فعالې په هغه اندازه نشته دي صحیح مراکز خو چې ډاکټرانو ته لاړ شي دوا درته پړن کې یو بوجي دوا درته در کې سړی د قاد او د وزن د دوا وزن ډیری دومره دوا پړن کې په یوازې دي چې فائدہ و کې ټول خلکو ته د میډي تکلیفونه پیدا کړي دي فیسونه ډیر لوړ شوی دي یو نقصان دوا په 2500 روپۍ 1214 روپۍ غریب سړی چې خانی کې دا 2500 روپی 2000 روپی د کومه کې چې دا په یو تک باندې د ډاکټر ته ورګي
دوستانو د روغتي ستونزو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه درواورول ځینې داسې شکایتونه هم ستا چې روغتي مرکزونه د افغانستان په ځینو سیمو کې غیر قانوني فعالیت کوي چې د مسلکي ډاکټرانو یا با کیفیت درملو لکبل د خلکو شکایتونه ترې ډیر دي د ولسی جرګې د روغتي چارو کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني سره مې د روغتي خدماتو پر شکې دو او ترنګوالي مرکه کړې ده چې تر ویلاندې وقفه ورسته وي وورو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
تم کله سب غواړم او پښتم چې زموږ اوریدونکو د افغانستان له بیلابلو منطقو سیمو څخه چې موږ ته پیغامونه رسولي دي هغه د روغتي خدماتو د ارزښت کول څخه ډیر مشکلات لري او شکایتونه لري دوی وایي چې په مجموع کې په افغانستان کې د روغتي خدمات سم د قناعت ور نه دي او یا حتی هیڅ نسته روغتي مرکزونه روغتونونه یا شسم مسلکي پرسونل په لری پرتو سیمو کې نسته او ځینې خلک هم د دوا او د کیفیت څخه شکایت کوي چې دوا او درمل اصلا کیفیت نه لري او د دوی پر ناروغانو باندې سم اغیز نه لري یعنی په مجموع کې د روغتیا وضعیت د قناعت وړ نه دی په افغانستان کې نو غواړم ستاسو څخه وورم چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت او خدمات تاسو څنګه ارزوي او څومره تاسو د قناعت وړ بولی او دلایل څه دي
بسم الله الرحمن الرحیم به هر څنا ول خپل ټول او دین کو تا او تخنیکی هم کارون ته نیک هلی احترامات مند کوم دا وخت د چې په افغانستان کې د سی خدمات ارزکولو کیفیت ډیر ټیټ دی یعنی په هغه کچه چې د افغانستان خلک
ولسونه ضرورت تر لري په کچا سی خدمات د لپاره نه راځي کیږي چې دې علت هم مشخص ده علت ټولونه هم ده علت دا غره چې په نور دنیا کې کتا سی وګوري هلته د صحت سکتور ته په ډېره لوړه کچا باندې بریجر کولای کیږي اما بعد وخت نه چې موږ سیستم دا راسیو جوړ شوی ده چې یو شخص د لپاره مونږ کړنه بریجر چې یو شخص د لپاره لرو چې تر په هغه اساس سی خدمات ځکه چې څلورم ډالر ده یعنی څلورم پیسې ده کې راځي چې دا ډېر ټیټ دا یعنی کچته موږ غواړو چې په دغه پیسو باندې موږ د اساسي قانون سره سم چې په هغه کې لیکل دي چې ابتدایي خدمات باید وړیا وي نو دلته اساسي خدمات نه راځي کیږي او کارځي کیږي هم د هغه کیفیت به ډیر ټیټ وسی نو په دې اړه موږ مشخصا رئیس جمهور سره خبرې کړې دي او د عامه روغتیا وزارت ته هم په دې اړه خپل نظر نور کړی دي تیر کال شاید تاسو په جریان کې اوسئ چې تیر کال موږ یو تر وړاندې کړی و د کمیسیون دی خونه چې ابتدایي خدمات دی د معین فیس په مقابل کې چې ډیر کم وي د هغه په مقابل کې د خدمات ارزش یعنی کداغه فیس موږ دوی نه واخیستل شو شاید د خدماتو په کیفیت کې یوسف بهبود راشي تاسو به تر معلومات کله چې کیفیت لوړیږي نو د کیفیت سره قیمت هم لوړیږي نو دلته چې قیمت به په صفر سره برابر ده او موږ تقاضا دي ډیر لوړ خدمات کوو کله چې موږ د جاوته ونل روپې شي ونرو نو ممکن ده چې موږ صحیح خدمات په کیفیت چې د نورو ملکونو سره ارزکی کې پخ کیفیت موږ خدمات ارزکو
بله څنګه کله چې تاسو خو د مسایلیات کړل اوسکه دا راته وس چې د هل لار ته د دغستون لپاره چې تاسو هم ویل او خلګو هم راته ویل دي څه باید وسی چې د روغتیایي خدماتو شکه دوه لپاره یو جدي کار وسی جدي اقدام وسی ځکه په تیر کلونو کې هم ډېرې پیسې په دې برخه کې مصرف شوی دي خو لکه چې معلومه ده نتیجه یې د قناعت وړ نه ده خو باید څه جدي اقدامات وسی
نو د هل لپاره مختلف لارې دي او اول دا چې باید موږ په ملي بودیجه کې د هغه لپاره د صحت سکتور لپاره بودیجه اضافه کوو خاص تخصیص ورته ورکړل شي علاوه د نه خپل په اداري سیستم کې هم چون تاسو به تر معلومه ده دلته په د موږ په اداره کې د موږ په سکتور په صحت سکتور په بخش کې تاسو هم موجود ده یعنی تر دې حدا ځکه د توایم چې نن د افغانستان نور ولایتونو خو یو ځای ته پریږو تنه کوم د کابل د صحیح وضعیت پښتنه وکړو بازار ته چې لاسو د ټول دنیا خراب ترینه دا یعنی کومه چې ټول بازار هم دلته په کابل کې جوړ شوی ده یعنی دا ستونزې شته دي د پرخه خبره ده چې موږ په ټول خپل سره دونه باندې حکومت کنټرول باید راولي هغه د وګړو نشي نور ملکونه ورديږي یا هو کیفیت وکړل ولې دل شي او هغه دلته نور مو استاندارد ادارې ته ولې دل شي تر څو هغه تجزیه چې واقعا دغه دوا چې دلته مختلف کمپنیګانې وروري د دې کیفیت سعید او کنه ده على والدينا اوس د تاسو سره معلومه ده چې اوس موږ د غاټي غستون د امنیتي ستونزې سره مخامخ شو همدا اوس هم تقریبا 5200 د موږ خوره د موږ حکومت په لاس کې نه دا او هر چاته هته د دې شي خدمات هم نه ارزه کیږي کله چې یو ځکه امنیت نه وي تاسو ډاکټر نشي تللی دا مختلف ستونزې دي خو په هر صورت د حل لپاره د ما په نه زغره چې برجا کې اضافه لرو ترولو او د کرپشن مخاوني ول شي او یو څه معین فیس د خدماتو په ارزه کولو کې په مریضانو باندې ایزولیشن
څنګه سب د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون په توګه ستاسو اقدامات څه دي یو خو په خپل د عامه روغتیا وزارت یا نور اړوندې ادارې دي چې هغه باید د مشکلات حل کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي ستاسو چې د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون یاستي ستاسو اقدامات څه دي او د دې ستونزې د هواري لپاره تاسو څه کولای شئ څه به وکړي
تاسو پیږو چې ولسی جرګه د قانون څخه قانون صلاحيت ورکړي د خپل قانون د صلاحيت مطابق باید قدم واخلي موږ یو کومه اجرایه عضواني موږ فقط حکومت نه دغه غوښتنه کولای شو په هغه باندې فشار راوستل شو تر څو د دې لپاره حل ولاره پیدا کړي اما د دې لپاره مسؤل اورګان چې دا اجرایه کوه چې هغه د عامه روغتیا وزارت ده یعنی موږ کولای شو چې دغه کوم ورسې مو سره مخ وکړو په دې کې د عامه روغتیا وزارت سره مشورې وکړو تر څو د دې لپاره حل ولاره پیدا کو کله چې ته دا غاسي ونکړل شي په نظر ته هم ونکړل شي بر جام هم ته ونکړل او ته اضافه کړل شي په دې ځکه بیا ولسی جرګه خپل مسؤلیت لري اما موږ دا مسؤلیت ان شاء الله صح کول دي خپل ځان غورځو موږ حتما دې ته برځي ته تفصیل ته اضافه کوو او علاوه دې موږ په خپل حکومت باندې اوس نظرات ډیر کوي شروع کړی ده پر تیر درو مشر رئیس نو په دې هیله چې یو څه بهبود پرې وضعیت کې راشي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مرونه ته په درناستر
کوم کلی خزینه بندیان په مناسبه زوی کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از موږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
دوستانو په روغتي ستونزو سربیره نور نه خولې او شکایتونه هم په افغانستان کې ستې د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې دستګه کې تاسو پرې شیدي په ګټه به وره
السلام علیکم زدا ازادي رادیو د کارتور کارکونکو ته سلامونه وایم بار سلام د ازما پیغام دی وره سوال چې په افغانستان کې واړی چې قرار سی او امنیت وی او یو د بل سره مرګونه لرشن او خارجيان ته ضرورت نهسته چې موږ افغانستان ته راځي یو ور وی 15000 راځي یو ور 15000 راځي یو ور وی 200 راځي 200 راځي دا چې ستاد دې مو زموږ نور ته ضرورت نه لري ان شاء الله موږ افغانيان خپل په مابند کې به سره جوړ شو زم لا زلمای د بادغیس ولایت خبره کوم شو اړي وصله
السلام علیکم توریالای ما د شکردری ولسوالۍ نه تماس نیولا ده د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه نکېلی وایم د شکردری ولسوالۍ کې په نامه د شاوروس بند جوړېږي د اته کله کېږي چې افتتاح شوې ده یو هم شدید کار پرې وکړي بیا ټول کال کار بند دي زه د ازادۍ رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسئ چې دا د بند شاوروس په بند باندې ولې دا کار بند ده پرې څه وجه ده د تاسې نه یو جهان مننه کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسوئ السلام علیکم
بر السلام علیکم وزیر راډیو ته خیلی کوي چې دا نوواز راوی شرکت کوي ورسه دا فلمن کې کامیر د خپل پروازونه شروع کړي په فلګونو مسافر د دې انتظار کوي لار ټول سره خراب من دا زادي راځي چې له کوم څه باندې راوړ کامیر راوی شرکت خور ورسه السلام
ما د زادي راځي ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسه باندې اته اولاد هلمند ولایت بناوی د ولسوالۍ څخه خبره کوم زه د روشن د پایې یو کارکونکی یم دا لس میاشتې کېږي موږ ته معاشونه نه ګرا کوي او دغه د هلمند د ولایت د روشن د پایې کارکونکي یو پله موږ ته موږ څخه طالبان غواړي یا موږ طالبانو ته ولاړو طالبانو د دوی سره خبره وکړه ول موږ نه ځینې غواړو بهر ورته د خلکو معاشونه ورکړي موږ چې ورته رالو بره را ټول چې د لا څو ورځې میاشتې کېږي ستاسې ماشونه نه دي راغلي نو اوس موږ داسې خبر شوي چې روشن خلک د خپل پایې د هلمند د ولایاتو څخه کاږي تر څو چې زموږ ماشونه رانه کړي موږ به نوې د ولسوالۍ پایه چا ته نه ورکوو چې د ښې سر را سره ماتوي هم یې نه ورکوو وسلام
وعلیکم السلام مرور ستا پیغام مو د خبر کړ په د هله چې د روشن مخابراتي شبکې مسولینو اوریدل وی او تاسو ستونزو ته توجه وکړئ نور پیغامونه هم ستا خو د خبرونې وخت هم دومره وو ل خپل همکار تای روشن خبرونه کوم چې د دې پیغامونو په ترتیب کې مرسته را سره کوي د نورو ټلیفوني اړیکو په هله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مالسا
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
چھے در گورا ماسترگ میر نار نار ناشی تات چھے در گورا ماسترگ میر نار نار ناشی تاچ چھنکے وینا ما ٹول جہان زما زما زماشی تاچ چې څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي مور 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 ته زما هر څه
چه در گورم استرگ میرنا رنا